مشال رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم په یو بل نوې خبرونه کې زه نجیب عامر تاسو کوربه زمونږه کله پراګ اوري دلته اوس ته سهار 9 بجې شوې چې ته په خبر د گرمې د 12 بجو سره سمون خوري خبرونه ویان مجید بابر هم سره د تخنیکی همکار روهلا زدران هم د مونږ ټول تاسو ته د نیکمرغه ورځې هیله کو په سر کې به خبرونه اوري بیا به بیلابیل رپورټونه درته ولرو مهم رپورټ هغه له کابل دی کوشش کو چې هلته د خپلو همکارانو سره تماس ونیسو او د مشورتي لوی جرګې د تازه پریکړو په اړه تاسو ته معلومات ورکړو خو د دې سره وړاندې خبرونه چې مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي
مشال خبرونو سرټکی پاکستان سره لنن د نړیوالو پروازونو بحالولو اعلان کړی په بلوچستان کې د پشکال بارانونو درې کسان وجلی د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ امریکا ته امریکایانو سره د بیروزګارۍ د مالی مرستو صدارتي فرمان لاسلیک کړی اوس د مشال د خبرونو تفصیل پاکستان اعلان کړی چې نن نبا په مکمل توګه نړیوال پروازونه به حالوي دا په داسې حال کې ده چې د سباندې سلورو میاشتونو دا پروازونه د کورونا وبایي صورتحال له وجې ځنډېدلي ول تېر ورځ د پاکستان د هوا بازۍ د ادارې یا سیول ایویشن لخوا دا بیان یوه ورځ پس له هغې راغلی چې د هغه هیواد حکومت د ټولو اقتصادي او ټولنیزو شعبو د بیا پرانیستلو اعلان کړی د مارچ په وروستیو کې پاکستان د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې د لاکډاون عملي کولو نه پس ټول مقامي او نړیوال تجارتي پروازونه منسوخ کړي ول خو لږه موده پس په بندیزونو کې د نرمای نه پس په مخصوصو لارو مقامی او نړیوال پروازونه بحال شوي د اګست 16 په پاکستان دننه د ټولو هوایي اډو نه هوایي سفرونه شروع شوي دي د بلوچستان حکومت وایي چې په صوبه کې د پشکال بارانونو په نصیر آباد او ډیرا بوکټي کې درې کسان وجلی تیر مازدیګر په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د بلوچستان د ټیکس او مالی صوبایي وزیر سلیم کوسا وویل چې د دغه بارانونو څخه د ځاني او مالی زیان د مخنیوي لپاره پلان ترتیب شوی دی هغه وویل چې په صوبه کې د حکومت له لوري د بیړني وضع اعلان شوی دی نو پکار ده چې خلک بے لسارتیا دی یو ځای څخه بل ته سفر یا تګ را تګ و نه کړی قامی وطن ګوند په ملک کې د نوو پارلماني ټاکنو غوښتنه کړې ده او په اپوزیشن ګوندونو یې غږ کړی چې د حکومت د نسکورولو لپاره دي د ولس اواز جوړ شي تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا نه پس مشال ریډیو سره په خبرو کې د قامی وطن ګوند مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی آفتاب احمد خان شیرپو وویل چې د دې ټاکنو ټول اختیار د انتخاباتي کمیشن ته ورکړل شي او دا ځل به په پولینګ سټېشنونو کې د امنیتي سرتیرو موجودګي نه مني دا په داسې حال کې ده چې د هیواد دوه لویو ګوندونو مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند د حکومت د نسکورولو په اړه د ټولګوندیزي غونډې رابللو خبره کړې آفتاب شیرپو زیاته کړه چې دا مهال موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي په ملک دننه او بهرنو تګلارو کې ناکامه شوی او باید حکومت پرېږدي خو بلخوا حکومتي مشران وایي چې په ملک کې د اقتصادي بدحالۍ ذمهوار پخوانی حکومتونه دي د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون چارواکي وایي چې راتلونکي اونۍ نه به یوازې د پېښور ولس لپاره د اوپیډي څانګې پرانیزي تېره ورځ مشال لیډی سره په خبرو کې د یاد روغتون ویان محمد عاصم وویل چې د څلورو میاشتو د بندیز نه پس په محدوده پیمانه یوازې د پېښور د ناروغانو د معاینو لپاره د اوپیډي څانګه پرانیزي د محمد عاصم په خبره روغتون ته هر ورځ تر 5 زرو پورې ناروغان د ټولې صوبې نه د درملنې لپاره ورځي پاکستان کې د کورونا وبا نه د اغیزمنو شمیره 2,3,470 ته رسیدلې ده د پاکستان د سرکاري ویبپاڼې له مخه په تېر یو شواروس کې 892 نوي کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او 14 کسان تېر مړه شوي په هغه هیواد کې کورونا ناروغۍ تر دا مهال 6,068 کسان وجلي دي خو 2,080 رغیدلي هم دي او وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه صدارتي فرمان لاسلیک کړو چې له مخه به د کورونا وایرس وبایي صورتحال نه اغیزمن شوي امریکایانو ته اقتصادي مرستې ورکول کیږي دا په داسې حال کې ده چې د قانون سازۍ په اړه روانې خبرې ناکامه شوي تېره ورځ ولسمشر ټرمپ څلور صدارتي فرمانونه په داسې حال کې لاسلیک کړل چې دعوا یې وکړه چې د سپینې ماڼۍ د مرکچیانو په کانګرس کې د ډیموکراټانو ترمنځ د کومې معاملې د نشتوالي له وجې د دې فرمانونو لاسلیک کول ضروري و د نوي فرمان له مخه هر امریکایي ته به د اونۍ په سر $1,200 مرستې ورکول کیږي د کانګرس یو منظور شوی پیکج لمخه مخ کې د امرستي د اونۍ په سر $600 وي د مشال د خبرونو پای
مجید بابر او چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوس اوریدونکو تاسو خبرونو کې مو اوریدل چې نن په کابل کې د افغان طالبانو د سلور سو بندیانو د خوشی کولو په لړ کې د مشاورتي لوی جرګې دریم او وروستۍ ورځ د پتیرو دوه ورځو کې په دې اړه یو شمیر کمیټې جوړې شوې او هغه کمیټې تیر ورځ خپل سپارښتنې را یوځای کړې او نن به د دې جرګې د پریکړو اعلان کیږي. پرون د افغانستان د مصالحې د شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي و ډېر یو کمیټه ورته په مشروط ډول د طالب بندیانو د خلاصون مشوره ورکړې ده. نوموړي ویلو چې نږدې 500 کمیټو د 400 طالب قیدیانو د خوشی کېدو په اړه په مشروط ډول ورته مشوره ورکړې. د اګست په 8مه د جرګې په دویمه ورځ عبدالله عبدالله زیاته کړې وه په دې کې له طالبانو د سولې په برخه کې د نړیوالو ضمانتونو د اخیستو، د طالب قیدیانو د خوشی کېدو وروسته په سمدستي توګه د اوربند او د سولې د خبرو زر تر زره پیلولو شرطونه شامل دي. اوریدونکو د نن ورځې د تازه صورتحال اخیستو لپاره ورزو کابل ته زموږ همکار اکرام الله اکرام همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره ده. اکرام صاحب ستړي مشه یو کده مشال لړې و اوریدونکو ته د نن ورځې تازه حالت وایي چې پرون چې کمیټه یو کمی خپل سپارښتنه وي هغه سپارلې وي حکومت ته، نن څه اعلانونه شوي دي، نن په جرګه کې څه صورت حل ده؟
ډېر مننه. په 25 مادو کې پریکړه لیک د جرګې غړو افغان حکومت ته وسپاره. په دې پریکړه لیک کې افغان حکومت او طالبانو ته بیلابیل سپارښتنې شوې دي. د پریکړه لیک له مخې د سولې لپاره روان بهیر د جرګې د غړو ملاتړ او دا شان د جرګې غړي د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې د خندونو د لرې کولو په هدف باندې دوی په وینا باندې چې د 400 طالب زندانیانو خوشی کېدل تاییدوي. دا شان دوی په پریکړه لیک کې ویلي چې په بندیانو کې بهرني وګړي وي له اړوند هیوادونو څخه باید دا غوی پاره تضمین واخیستل شي او بیا وروسته دغه بندیان بهرنیو هیوادونو ته وسپارل شي. د دې ترڅنګ جګړې ته د خوشی شوی بندیانو د بیرته نستنېدو پاړه باندې ډاډ ترلاسه کول، د بندیانو له خوشی کول وروسته د اوربند عاجل ټینګېدل، د جګړې لخکیلو لوریو څخه د تاوتریخوالي د ودرولو غوښتنه، د سولې په خبرو کې اسلامي ارزښتونو ته درناوی، په خبرو کې د علماو رول، شلکلنو لاسترړونو ساتل، نور هغه موارد دي چې په دغه پریکړه لیک کې ځای شوی دي. د جرګې د غړو په پریکړه لیک کې د حق العبد د موضوع په خوندیتوب باندې هم ټینګار شوی دی او د امنیتی ځواکونو ته د افغان امنیتی ځواکونو ته د درناوي په پار باندې دوی غوښتنه کړې چې باید ټول هغه امنیتی سرتیري چې په ملي خیانت باندې تورن نه وي او په افغان زندانونو کې بندیان وي او لکه تر لګه طالبانو سره د اړیکو په تور باندې نیول شوي وي هغه هم باید آزاد شي. د دې ترڅنګ د بهرنیو هیوادونو نه د مرستې غوښتنه شوې ده، د لاسوهنو د ودرولو غوښتنه شوې ده، د طالبانو نه غوښتنه شوې ده چې باید افغان زندانیان چې دوی سره دي، افغان پوځیان او ولسی افغانان چې دوی سره زندانیان دي، ټول بلا شکایت او شرطه را خوشی کی. د زیربناو د ساتلو مسله د طالبانو نه غوښتل شوې ده چې د ټولنیز نظم او زیربناو د ساتلو ته پام بایتو کی او ځینې نور موارد. دغه پریکړه لیک نن افغان حکومت ته وسپارل شو. څو شېبې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه پریکړه لیک د حکومت د پریکړه لیک وباله او وی ویل چې د جرګې غړو پریکړه په دې پریکړه سره حکومت ته لار وښودله. د ولسمشر له خبرو نه دا ښکاري چې معنی دا چې حکومت دغه پریکړه لیک تاییدې او د دې وروسته 400 بندیان خوشی کیږي. بله
مننه اکرام صاحب. او په دغه مشورتي لوی جرګه کې یادنن ورځ چې کومې خبرې ترې شوې، د بین الافغاني خبرو د پایل پاړم سویل شوې ک دغه بندیان خوشی کیږي نو څومره وخت کې خوشی کیږي او اغه نه پس څومره وخت کې دغه بین الافغاني خبرې پیلې؟
تر اوسه پورې په دې اړه سندي ویل شوې، خو 13 ورځ د جرګې رئیس عبدالله عبدالله ویل چې که چرته دغه زندانیان خوشی شي د خوشی کیدلو نه 3 ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي. او عبدالله دا هم ویل چې دغه 400 زندانیان په یو ورځ کې خوشی کیږي، یعنی بیرابیل لمرحلې نه لري. که تایید شي پریکړه وشي نو دا به په یو ورځ کې خوشی کیږي. دا معلومه نه ده چې دا به کله خوشی کیږي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي چې دوی رښتیا هم په 3 ورځو کې بین الافغاني خبرې بیا پیل کوي او کنه. خو عبدالله ویل چې د خبرو لمړی پړاو په قطر کې او په 3 ورځو کې به پیل کیږي.
اکرام صاحب، دا پاتې 400 بندیان چې دي دغه ټول افغانان دي، ځکه په دې باره کې بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي. په خو داسې ویل کېدل چې کېدای شي د پاکستان یا د نورو هیوادونو اتباع هم د طالبانو په دې لیکو کې شامل وي. پرون د عبدالله عبدالله خبرو کې داسې ویل شول چې ګواکې دا ټول افغانان دي. همداسې ده؟
بله 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 وړاندې لکه څنګه چې تاسو ویل کېدل چې په دې کې بهرني ادوا شته، خو تېره ورځ عبدالله عبدالله او د هغې نه وړاندې د جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس معصوم ستانکزي وویل چې په دې بندیانو کې بهرنیان نشته او ټول افغانان دي.
او جرګه نن پای ته رسېږي؟
جرګه نن پای ته رسېږي. په څو شېبو کې اوس افغان ولسمشر محمد اشرف غني وینا لري او دغې نه وروسته به جرګه پای ته رسېږي.
ډېره مننه زموږ همکار اکرام الله اکرامو چې له کابل د مشورتي لوی جرګې د نن ورځې د پرمختګونو په اړه اورېدونکو تاسو ته معلومات درکول. له یوې دمې وروسته بیا هم درسره
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په ننګرهار کې د وی مدني ټولنې غړي له افغان دولت نه غواړي چې د سولې مشورتي لوی جرګې په پریکړو دی عمل وکړي او داسې سولې هیوا ترولي چې د تیرو 13 کلونو لاستراوړنې زیانمن نه کړي. نو تفصیل دا باز محمد عابد پر رپورت کې.
د سولې معماران په نوم د مدني ټولنې یو شمیر غړي د اګست په 8 نیټه مازیګر مهال د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ورټول شوي ول او له افغان دولت نه یې غوښتنه کوله چې طالبانو سره د دایمي سولې راوستو په خاطر د مشورتي لوی جرګې پریکړې عملي کړي او داسې سولې هیواد ته راوړي چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه کړي. د سولې معماران ټولنې مشر وحید زهیر په دې اړه مشال راډیو ته وویل،
هر فیصله چې دا ولسونه کوي باید حکومت هغه ته غاړه کېږدي. د سولې د مشورتي جرګې نه هم زموږ هیله دا ده چې هغوی د طالب بندیان چې دي د ولس په مشوره باندې له هغوی څخه کوم تضمین واخیستلی شي او دا په دې معنا چې تر دې حده پورې د سولې پروسه رسېدلې ده نو نیمګړې باید پاتې نه شي.
مدني فعالې نظیفې بارکزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، دوی ته داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه کړي.
د سولې غوښتونکي یو سولې غواړي، خو هغه سولې چې هغه نه زمونږ داسې شل کلن لاسته راوړنې هغه مزل چې زمونږ خويند ورونه کړي تر ماسکاري تر کچې رسیدلې نړیوالې لاسته راوړنې لري هغه زیانمنې نه شي. هغه ته باید نورم پراختیا ورکړل شي، هغه وهڅول شي تر څو مونږ د نړیوالو سره په رقابت کې اوسو.
تر دې مهال افغان دولت له 5000 څخه 4600 طالب بندیان خوشی کړي او 400 بندیان چې د افغان دولت په وینا یو شمېر په اعدام محکوم شوي، یو شمېر د نشه یي توکو په قاچاق او انسان تښتونی تورن شوي او ځینې په تور لیست کې شامل دي. افغان دولت د برخلیک په اړه لوی مشورتي جرګه بللې و چې د جرګې د پریکړې په اساس به دغه پاتې بندیان په مشروع ډول خوشې کیږي. مدني فعال اجمل پوپلزه اندېښنه لري چې یو شمیر بندیان به بیرته سنگرونو ته ولاړ شي او د افغان دولت په ضد به وجنګیږي.
کم ته وسلوال طالبان چې په زندانونو کې بندیان دي، کچیر ته موږ د بند پر مهال دو پر ذهنونو کار کوو، اوس به د دې ویره نه و موجوده چې ګنې دوی کا بیرته له بند ووتل او خپلو اغلیکو ته بځي او د افغان امنیتي ځواکو سره او افغانانو سره په جنگ جګړه کوي. خو اوس چې دغه موږ دا کار نه دی کړی، تر ټولو خلاره امدادا چې په نړیواله سطح آن د ملګرو ملتو د سازمان په سطح د دوی نه ضمانتونه واخیستل شي.
دغو مدني فعالانو د سولې په نوم د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په غرض 2000 ماسکونه هم جوړ کړي وو. د دوی په خبره رضاکار ټیمونه به په راتلونکي 3 ورځو کې په ولسوالۍ وګرځي او خلکو ته به د سولې په نوم د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه ماسکونه او د سولې پیغامونه ورکوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
اوسم ورزو بلوچستان ته چرته چې روستۍ بارانونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړوي رپورټونه وایي. او چارواکو مشاله ډیو ته ویلي چې لږ تر لږه 3 کسان د دغو ورختونو له امله وژل شوي او د صوبې په ځینو برخو کې د خلکو کورونه یې نړولي دي، سړکونو ته زیانونه اوښتي دي. بلورته حکومت په صوبه کې د ناوړه حالت مخنیوي لپاره د بیړني وضعیت اعلان په ځینو سیمو کې کړی دی. لکوټې نه ایوب ترین پر دې موضوع رپورټ راستولی.
د بلوچستان د ټکسي عملی ایالتي وزیر سلیم کوسه ویلی دی چې په صوبه کې د وسنۍ بارانو څخه د ځاني او مالی زیان د مخنیوي لپاره پلان یې ترتیب کړی دی. د بارانو څخه تر دمګړې پورې درې کسان وژل شوي دي. نوموړي د خبره تیر مازدیګر په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او وی ویل چې تر ټولو زیات زیان په نصیر آباد ډیویژن او ډیره بوکټي کې اوښتی دي. هغه وویل چې په صوبه کې د حکومت له لورې د بیړنۍ وضع اعلان شوی دی، نو پکار دی چې خلک بېل ارتیا د یو ځای څخه و بل ځای ته سفر ونه کړي. خو پر دې برسېره که څه ناوړه پېښه رامنځته سوه، نو په هغه صورت کې فوج څلورویشت ساعته چمتو دی. ایالتي وزیر زیاته کړه چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال په مشرتابه کې په یوه غونډه کې د ټولو ادارو لوړ رتبه مامورینو برخه اخیستې وه او پرېکړه یې وکړه چې یاد شوي ادارې به څلورویشت ساعته د بیړنۍ وضع د مخنیوي لپاره چمتو وي. ښاغلي کوسا وویل چې په اوس مهال کې د صوبې یوویشت ولسوالۍ د سیلاب څخه تر اغېز لاندې راغلي دي، خو په دې کې څلور ولسوالۍ لکه خوزدار، کولو، جلمکسي او ډېره بوکټي زیاتې تر اغېز لاندې راغلي دي، چیرې چې نه یوازې مرګونه شوي دي بلکې د خلکو خاورن کورونه هم نړېدلي دي.
پی ڈی ایم نے پہلے سے ہی وہاں پر جو ہے فوڈ کا بھی بندوبست کیا ہوا تھا تقریباً 3000 لوگوں کا.
د باران او سیلاب څخه په اغېزمنو برخو کې د مرستو کارې پیل کړې دي. د دې مقصد لپاره 3000 کسان ته د خوراک او نورو اړتیا شیانو در سولو انتظام په عجله توګه کړی دی. د دې مقصد لپاره په صوبه کې د ناوړه وضع د مخنیوي ادارې پی ڈی ایم 10 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي دي. صوبایي وزیر زیاته کړه چې د خوزدار په مولا سیمه کې چې کوم سل سیلانیان د سیلاب له امله بند پاتې شوي وو، هغه هم د سیمې څخه راایستل شوي دي او په ریسټ هاوس کې ځای پر ځای کړل شوي دي. چې کله د باران اوبه کمې شي، نو دغه کسان به و خپلو کورو ته ولېږدول شي. پر دې مهال په خپله وینا کې پی ڈی ایم مشر عمران زرکون وویل چې پی ڈی ایم د څناوړي وضع د مخنیوي لپاره د ایمرجنسی مرکز پرانیسته وکړه چې څلورویشت ساعته به خلاص وي. دغه ډول چې کومې ولسوالۍ زیاتې تر اغېز لاندې راغلې دي، هلته یوه ډیپټي کمشنرانو ته 300 خیمې او نور خوراکي شیان رسولي دي.
سبی سے کو جو کولو روڈ ہے اس پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، جو ابھی پارشلی اوپن کر دی گئی ہے، جو پہلے بند تھا. کمشنر سی بی ڈیویژن نے
سبی سے خاطر کولو پوری پر لوی سڑک باندھی غر نڑے دلی او وہ سگلا پا عارضی تو گا دا ٹریفک لپارا کمشنر خلاصہ کرے دا پر ٹولونی زرو سنویچ کم دلا درک کسانو کمی خبری چلی جی پا آگے کی صداقت نستا زکر چی دا سبی دا یل زی سخا ڈپٹی کمشنر دا لا درک کس پاڑا سر ریپورٹ ندی را کری بلی خواتا پا اکوات او دا سبی پا نور غٹو اسپتالو کی دا بیڑنی وجه اعلان شوی دی. د بلوچستان د روغتیا د ادارې له لورې په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د څناوړې وضع د مخنیوي لپاره د ټولو ډاکټرانو او نورو کارکوونکو رخصتیانې ځنډول شوي دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اعلی وزیر لپاره د روغتیا د څانګې سلاحکاري میرمن ډاکټر ربابه خان ویلي دي چې په اغېزمنو سیمو کې و روغتونونو ته دوایانې او نور د اړتیا شیان رسول شوي دي.
نیوب ترین پر رپورٹ کې اوریدونکو تاسو واوریدل چې د بلوچستان په ځینو سیمو کې بارانونو او سیلابونو د خلکو ژوند اغیزمن کړی او لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. د خیبر په تیرا میدان کې هم سیلابونو مهم پلونه او سړکونه خراب کړي چې له وجې ځایي ولس ولته ورغلي سیلانیان هم د مشکل سره مخ دي. د رابطه پلونو ورانېدو سره هلته ټرافیکي ستونزې پیدا شوې او د خوراکي سیزونو په رسولو کې هم خنډونه مخې ته راغلي دي. د تیرا میدان نه راستانه شوي سیلانیان وایي باید هلته وران شوي ټول پلونه ورغول شي او د تګ را تګ لارې دې په مستقله توګه جوړ کړل شي. د سیمې یو چارواکي بیا مشال لړیو ته ویل د بارانونو د لړۍ له ودرېدو سره سم به د رغونې چارې بیا پیلېږي. له خیبره فرهاد شینواری.
یو ځای فعال اختر علی پردی تیرا میدان نه راستون شوی او د هاغ ځای اوسنۍ حالی مشال ریډیو سره صدا شریک کړ.
هغه پلونه چې دی د سیلوبي ریلو دیواج نه چې دی هغه غورځېدلي وو چې د هغه له کبله یو طرف لکه سیلګرو له کم چې د ملک د مختلفو سیمو نه خلک کم راغلي وو هغو له ډېر تکلیف وو، بلکې وسره وسره چې کم ځایي خلک وو هغو له په خوراکي اشیا کې چې دی د هغو په رسایه کې ډېر زیات مشکلات وو. کم چې د میرداري تیرو میدان کم میرداري کم پول دی هغه غورځېدلی وو چې د هغه د کبله یو شمېر خلکو له سیلګرو له چې دی ډېر زیات تکلیف وو د هغه د جوړ یو چې کومه قیمتي پرزه وي هغه کې ویل ته خراب دی و نه کار کړي. همدا شان چې کوم لار بوغ مرکزی بوغ چې کومه تویل کیږي د هغه سره چې کوم مین پول وو هغه هم د نشوالي دی وجنه چې دای خلکو لا دغه دی وجنه هم ډیر یو تکلیف وو. همدا شان چې کوم بوتان شریف چې کوم پیکنیک سپاٹ ته یا د چکر چې کوم زوی دی ویل ته هم موږ کتو چې سیلګری چې دای د توی پیر غوړه ور پیر غوړه چې دای هغه ویلوړ وو او د پول او د سیلاب دی وجنه چې دای هغه لغټ تکلیف وو.
یونس پرده وای په کار د هلته د پولونو او سرکونو مسله زر تر زر هوا رکړل شي.
کم دا زئی خلق تی دا غا چې کم تیرا لتلی وو هغه سیل د پاره د اختر په خوشالیانو کې نغم دغه ګیلا کوله چې لګ پروډونو کې هغه چې کم پولونه دی آلته مشکلات دي چې کل لګي وبم رضایت شینو پروډ باندې بایګي دا هم غټستون زده نو پکار دی چې یو خو به ټوریزم ته پروموشن ملاو شي کچره ودا به ته ملاو شي کچره دغه علاقو ته دغه سړکونه دغه لارې خې جوړې کړې شي د موسم د اثراتو مطابق دغه علاقای چې کملته غریزي علاقې دي دغه مطابق دغه روډونه او دغه سړکونه او دغه تګ راتګ د لارې صحیح طریقې سره جوړې کړې شي.
د باډی او تیرا مرستیال کمشنر نیک محمد بنگش وای هلته به د پولونو او سرکونو بحالی لپاره هر ورځ ایډیشنل اسسټنټ کمشنر ورزی د پخو پولونو جوړول لپاره هم کار روان دی. خو د زیاتو بارانونو لامله هلته تعمیراتی کار لږ سست دی او په دې به وخت لګي. تیرا میدان د پیښور نه څه باندې سل کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه یخه سیمه ده چرته چې امن بحال شوی او سیلانیانو هم ورتګ پیل کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې له سره د انتخابات وکړي. هغه وویل اوسنی حکومت ناسمه اقتصادي، داخلي او خارجه پالیسي لري چې پر وړاندې یې اپوزیشن ګوندونه فعاله کردار لوبوي. هغه همدارنګه له نوو ټاکنو وړاندې د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه هم وکړه. د تحریک انصاف حکومت د دې په غبرګون کې تازه سند ویلي، خو تر دې وړاندې وزیرانو په وار وار ویلي چې د تیرو حکومتونو د ناکامو پالیسیو له وجې هغوی هم د ملکي نظام په چلولو کې له خنډونو او ستونزو سره مخ دي. نور حال د غلام غوث په ریپورت کې.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په پیښور کې په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې مخالف سیاسي ګوندونه دي د تحریک انصاف د حکومت د رانسکورولو لپاره سم کردار ولوبوي او په هیواد کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره دي نوي انتخابات ترسره کړي شي. د خبري کانفرنس وروسته په دغه اړه آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د نوي انتخاباتو نه وړاندې دي د شفافو انتخاباتو لپاره تګلاره جوړ کړی شي او د ټاکنو کمیشن ته دی ټول اختیارات ورکړی شي.
کیا ہوئی پریشر واچین خامخا ملک کے بعد صورتحال لگ قابو کی سی او ملک کے انتخابات کے دیشی نو منگا غوارو چے داغیر پارا اپوزیشن دے دا عوام و آواز جوڑ سی الیکٹرل ریفارمز ہم داغیر نمخ کے پکار دی کوشش دا پکار دے چے اختیارات الیکشن کمیشن تا مکمل ملو سی او داغوی تابعی عرضے کے آغا سیکیورٹی فورسز پا آگے کے پا پولنگ سٹیشنوں کے جس سنگا مخیو منگا نگوارو چے آگوی دے پاگے کی.
آفتاب احمد خان شیرپاو دا خبر پدا سی محل کری دا چے پا مرکز کی پا اپوزیشن کی شامل دو لویو گوندونو مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز گوند دا حکومت راغورزولو لپارا دا گنگوندیزی گوندی اعلان هم کرے دے. آفتاب احمد خان شیرپا وای د موجوده حکومت د ناسمو اقتصادي، داخلي او خارجه پالیسیو له وجې ولس هم د ګرانۍ او بیروزګاری د ستونزو سره مخ شوی دی او په هیواد کې یو غیر یقیني صورتحال دی
چې یو حکومت نه اهلی نغو ټول پالیسی بغلتی اغا کو اقتصادی پالیسی دا کو اغا دا اندرونی پالیسی دا او کو خارجہ پالیسی دا بعض داسې ملکونه چې اغی سر دمونگا یو داسې روایات او داسې نزدیکتو چې نن اغی سر داسې کشمکش راغلی چې مخکې موږ اسنی لیدلې.
آفتاب احمد خان شیرپا وایي وفاقي حکومت د خپلو اقتصادي مشکلاتو د حل کولو لپاره صوبو ته خپل حقونه نه ورکوي او د صوبو ځانګړي مالی برخې په غیر عیني توګه په خپله کاروي.
یو خو زموږ د بجلی هغه دی خالص منافع ده موږ ته نه ملو شوی، او هغه چې کوم لږ ډېره ملو شوی ده بینکونه نه اخیستی دی اوس وي د هغې سود تاسو ورکوي. د تیلو د ګیسو رویلټي چې ده هغه موږ ته نه ملاویږي، په دې کې موږ 50-50 د موږ حصه ده پکې، نو په کار دا دی چې د هغې مطابق په هغې باندې عمل وشي. دریم د دوی د زمونږ د پروینشل کنسولیډیټډ فنډ دی هغې نه 1500 میلیونه هغه کړي دي او مرکز اخیستي دي.
پر حکومت د دې تازه نیوکو په جواب کې د واکمن تحریک انصاف لخوا سندي ویلې شوی، خو تر دې وړاندې د تحریک انصاف وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي وو چې د تیرو حکومتونو د ناسمو پالیسیو او د کورونا وبا له وجې هیواد د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث رپورټ مو اورېده. اوس ورځو پېښور ته او یو بل رپورټ لرو. د پېښور د لیډي ریټینګ روغتون چارواکي وایي له راتلونکي اونۍ نه یو وار بیا د ناروغانو پر مخ د بهرنیو او ورځنیو مریضانو د کتنې یو پیډي څانګې په مشروط ډول پرانیزي. د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې یاد روغتون د 2020 یا روان کال د مارچ له 6مې نېټې راهیسې یاده څانګه تړلې وه. د هسپتال انتظامیه وایي په لومړي قدم کې به دا یوازې د پېښور ناروغان کولی شي چې د هغوی او پیډي څانګې ته مراجعه وکړي، خو پر دې مهال به د کورونا وایرس نه د بچ کېدو ټولې سپارښتنې په پام کې نیول کېږي. له پېښوره شبیر جان رپورټ لري.
دا لیډی ریډینګ روختون ویان محمد اسیم مشال لیډو ته د اگست په 8مه نیټه وویل چې دا لیډی ریډینګ روختون انتظامیه پریکړه کړې ده چې راتلونکي هفته یا اونۍ نه به د صوبې په لوی اسپتال الارس کې د ناروغ لپاره او پی ډی شروع شي، کوم چې خوشا سلور میاشتو راهیسې بند وه. خدا به صرف د پیښور سره تعلق لرونکو ناروغ لپاره وی.
دې ټایم کې مونږ ته ډیر غټ چیلنج دی. مونږ دا وی چې صرف د پېښور پیشنټس مطلب داري چې مونږ ته دا غواړو چې کم ډیر زیات ضروری سیمي ایمرجنسیز دي هغه دی راشي. په دې ټایم کې مونږ غواړو چې دا ډیر زیات رش کې جوړ شو، بیا به د کنټرول نه خبره به ارشي او دا مهمه خطر ده چې د کورونا په لاوي دو دغه به وینو. دی وجنه مونږ غواړو چې د پېښور چې کم پیشنټس دي دا دی راشي.
دا چې یوازې د پېښور ناروغ لپاره دا سہولت ولې نو نموړل جاتوی
ریډینګ اسپیټال او پی ڈی چونکه د صبح تر نغټ او پی ڈی دا پدې کې نارمل مونږ ته ډیلی چې کوم دی د 500 نوال شپږ زرو پورې مریضان راځي چې ټول پښتونخوا نه پیشنټس شامل وي. یوازې پیشنټس نه، دې سره بیا دوا اٹینډنس کم اس کم وی نو دا تقریبا 12 نوال 20000 15000 پورې خلک جوړیږي. نو بیا پدې حالاتو کې مونږ ته هغه سوشل ډیسټانسینګ او هر چا ته ماسک اچول دا د ایڈمنستریشن لپاره به یو ډیر غټ چیلنج وي. نو فی الحال دا ویل زکه چې کرونا ختمه نه ده او بیا اسپیټال اسپیټال کې خوب مونږ په دې شونه باندې ډیر زیات فوکس ساتو.
دا خیبر پښتونخوا په اسپیټالونو کې د ټولو زیات د صحت عمله په الارس کې کرونا وبا اغیزمن کړی و چې پکې د سلونه سیوا ډاکټران او د ګاینی پورا وارد هم شامل وو. په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د صوبایي اتحادیه یا پروینشل ډاکټرز اسوسییشن مشر ډاکټر امیرتاج د حکومت سره سره د اولس نه هم د احتیاط کولو غوښتنه وکړه چې د دوی درملنه کتنه او علاج هم ممکن شي او د کرونا نه د ځانونو سره سره د صحت عمله هم بچ وساتي. څکه چې د دوی په وینا وباله ختم نه ده.
د ریډینګ ها کولاوې دو یو ښه اقدام دی، خو حکومت له دا په کار دی چې هغه دا بالکل شور کی چې خلک کرونا حواله سره کم احتیاطي تدابیر دي هغه خلک اپناو چې دا سن شي چې دا کې سنا بیا یکدم سره سیوا شي او زمون سره هغه فسیلټیز تاسو کتلی چې کله بحران راغی نو زمون سره بیا فسیلټیز نو. نو بهتره طریقه دا ده چې دا کم مریض په خپل راتلی شي لکه خاص کر نارینه او هغه د ایمرجنسی نینو په کار د جاغه خو ځان سره هیڅ څوک هم نه راوړي. کوم زنانه زمونږ کلچر دا دی چې زنانه سره خامخا بل څوک راځي مګر د هغې سره یو کس راځي او هغه هم په هدایاتو عمل کوي. مریض هم او د مریض سره چې کم دویم کس وي او دریم هغه خلک دی چې هغه غریبانان ډیر زیات بیماری یا هغه پکټ کې راوستو یا په سټریچر باندې، نو که د یو مریض سره دوه کسان یا هغه حالاتو کې چې په هدایت او عمل کې نو دا قابل قبول ده.
دا د ونه چې د صوبې په زیاتره ضلعو کې په لوی وړو د صحت مرکزونو او هسپتالونو کې خوشا میاشت وړاندې او پی ډي سروس شروع شوي، ولې په لوی هسپتالونو لکه ال آر ایچ، خیبر ټیچنګ هسپتال یا کے ٹی ایچ، حیات آباد میڈیکل روختون او ایوب ٹیچنگ روختونونو کې لا او پی ڈی نه ده شروع. د تیر مارچ میاشت نه د کرونا وبا له وجې د صوبې ټول سرکاري روختونونو کې د کرونا او ایمرجنسی نه علاوه هر ډول علاج او د ناروغو کتنه او آپریشن هم بند شوی وي. د سرکاري شمیرې تر مخه د اګست د اتمې نیټې پورې په خیبر پښتونخوا کې د کرونا ناروغو شمیر 34,000 نه اوړېدلې دي، چې پکې 2,297 مړه او 1,500 نه زیات روغ شوي دي. او دغرنګ په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغۍ نه د جوړېدو تناسب 90% نه هم اوړېدلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو زمون غږ د مشال ریډیو نه په میډیم 1420 باندې اورئ. 12:30 بجې دی په پېښور کې اوریدونکو. په پاتې خبرونه کې هم بیلابیل پټونه لرو. د افغانستان په پکتیا، ارګون او برمل کې میشت وزیرستاني کډوال افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ، نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو د مرستو د دوام غوښتنه کوي. هغوی وایي له یوې خوا کاروبار نه لري او بل لوري ته ورسره له تیرو 3 میاشتو نه د خوراکي توکو مرستې بندې شوي، چې په دې سره ستونزې ډېرې شوې دي. بل لوري ته ځایي چارواکي د کډوالو ستونزې غوښتنې پر ځای بولي او لامل یې دا ګڼي چې په دې وروستیو میاشتو کې د ډونرانو ډېر پام په نړۍ او افغانستان کې د کورونا وبا مخنیوي ته و. نجیب الله لوخیل د دې رپورټ تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا په ارګون او برمل ولسوالیو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له 3 میاشتو راپودې خوا پر دوی د خوراکي توکو مرستې بندې شوي، چې له دې عمله د دوی ستونزې نورې هم ډېرې شوي دي. د پکتیکا په ارګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو، مرغه، لمن، منګړیتي کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 3,000 کورنۍ اوسېږي، چې له دې جملې 2,200 کورنۍ بایومیټریک شوي، چې د ځایي چارواکو په وینا تر مارچ میاشتې منظم مرستې ترلاسه کولې. په برمل ولسوالۍ کې د رحمت شاپونوم وزیرستاني کډوال مشال روډي ته وویل
او تقریبا د شپږ میاشتې چې شي چې میژ نه مرستې بند شوې دي او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ دی چې هېڅ شی نشته، نه مزدیره شته، نه کاروبار شته، سخت ستونزې سره مخې. میژ دا غوښتنه ده چې میژ سره زر نظر کې غواشي مرستې.
د زید الله په نوم یو بل کډوال چې د برمل د لمنې په سیمه کې اوسېږي وایي په دوی کې ډېرې داسې کورنۍ دي چې له دې مرستو پرته د ګزارۍ لپاره بله هیڅ چاره هم نه لري.
میزا غوښتنه د یونیسر نه کې د ډبلیو نه دوڼې د غړې دا مرستې بېخي سره شوي نه دي. خال ډېر په تکلیف دی، د یو وخت طریقه نشي جوړولی په لمن کې. میز دا غوښتنه کې د یونیسر نه چې میز سره مرسته وکړو.
د اید حسن په نوم د یادې سیمې یو بل وزیرستاني کډوال وایي
هیڅ مکمل مرسته بند شوي دي. نور میز دا غوښتنه کې چې میز سره د کوچنۍ مرسته وشي او نر کله میز په خپل وطن کې هغه درې درې اخترینا کړل. دا معنی چې دامره خلک مجبور شو چې ساج یخ پسه نشالو لولای او ډېر داس خلک وچل کا په نیمایي خلک مکمل د دې نه پوته سول دې نه نه وکړل. ځکه چې مجبوري دو کاروبار نشته، ګاډی نه ګرځي، ګا پر غسر دی پینې شي ګټل.
بلوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو مسؤلین مری چې په یاد ولایت کې د مارچ میاشتې راهیسی هوایي سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي شوي. د دوی په خبره په وروستیو میاشتو کې د نړیوالو ډونرانو او د افغان حکومت ډېره پاملرنه د کورونا وایرس مخنیوي ته شوه. نو کډوالو سره د نویو مرستو د راجلبولو لپاره په وخت پروپوزلونه شریک نه شول. د پکتیکا د کډوالو چار رئیس مریالی فضلی ارهیده و خوده چې د نړیوال خوراکي پروګرام په ګډون به ډونران په پکتیکا او خوست کې وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو دوام ته تیاری وخی.
په دې وتوانېدلو چې اوس مهال د اوورشډیل طریقه د دې پروژې د تمدید په خاطر باندې چې خوست او پکتیکا دواړه دربر نشي، د خوراکي موادو د کومکو لړۍ د شروع کېدو په هکله باندې پروپوزل ډبلیو ایف پی ته وړاندې شوی ده. امید شته چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې دا منظور کړي.
یاد دې وي د پاکستان پوځ د 2014 زېږدیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل، چې له کابل له کونه کسان د بنو خیلو کیمپ د خیبر پختونخوا او پاکستان نور برخه ته کډوال شول. په دوی کې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوختي. د پاکستان حکومت په څو مرحلو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کورنۍ د بکه خیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې، خو په پکتیکا او خوست کې اوس هم د دوی زرګونه کسان اوسېږي.
نجیب الله لوخیلو په خوست کې. په خیبر پختونخوا کې خلک وای نن سبا چې ګرمي هم زیاته ده، په صوبه کې د ورځې تر 300 ګنټو پورې بجلی نه وي. د قبایلي ضلع اوسیدونکو وای په خوا خو به وي چې زه قبایلي سیمو کې ژوند کوي، اوس خو د دوی سیمې هم په خیبر پختونخوا ورګډې شوي، خو بیا هم غیر اعلانیه لوډ شیډنګ نه ختمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د بجلی یا د برېښنا ضرورت د 2500 میګاواټو پورې دی، او دغه صوبه تر 6500 میګاواټو پورې د بجلی پیدا کولو توان لري. مخالف سیاسي ګوندونه وایي حکومت باید په صوبه کې لوډ شیډنګ او خاص کر غیر اعلان شوی لوډ شیډنګ زر تر زره ختم کړي، بلخو حکومت وایي پر دغه مسله کار روان دی. نو تفصیل دا فرخند اسد په رپورټ کې اورو چې د سوات ته وي اوسیدونکي د بجلی د نشټوالي په خبرو پیل کړي.
دا د سوات تجبن کلی یو اوسیدونکی ګلی خاندار بیبی د چوای په کلی کې په ګینټو ګینټو بجلی نوی. د خیبر پختونخوا په زیاترو سیمو کې نن سبا ک یو خوا موسم گرم دی، نو بل خوا خلک وای په صوبه کې غیر اعلانیا لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. د پاړه چنار د تاجرانو د اتحادیې مشر حاجی روب حسین مشال ریډیو ته وویل لوډ شیډنګ د خلکو روزګار هم متاثر کړی دی.
او خلکو څنګه روزګار بجلی کور سره وبسته دی، کټا سمر ور دی، کار الکتریک ور دکون دی، هدار بدل بندی بچی بیروزگار دی، خود تیروزه گتر بندوباس ختم شولو نو دیر بعد حال دی.
بلخوا د پیښور د برېښنا ادارې پیسکو یو کارکون کی توفیل خان د اگست پر اتمه مشال رادیو ته ول دا کوم سیمو خلک چې د بجلی بلونه نه ورکوي هلته لوډ شیډنګ هم ډیر وی.
تو حیات آباد جمرود گریډ دی، مصافیت 7 کی گریډ دی، هلته ناراضی بجلی کرا نو ورکش کم یا خلک پیمنت نه کوي، غټه مسله پیمنت دی، خو د پیمنت کی هلته لوډ شیډنګ نشته.
خو د مردان یو اوسیدونکو عارف خان وای خلک بلونه ورکوي خو بیا ہم لوڈ شیڈنگ زیاد کی گی.
وولٹیج انتہائی کم شوے دے، 160 تا 150 تا 140 تا وولٹیج رکھو شوے دے، تاغیر وجہ پروجونا مختلف نور الیکٹرانک سامان نے جی دی اغم وسرے دے، او حالات لگا بجلی دے وجہ دے خراب دے، او بل گرمی دے گرمی دے گرمی کے دے بجلی دے ضرورت ہے، نو بجلی وولٹیج دے کم شوے دے، نہ بھی پرچ چلی گی نہ پکی چلی گی، او بل دا خبر دے چے بجلی دے گران شوے دا.
تے قبائلی ضلع سیدون کے وائی اس تے خیبر پختونخوا بر خا جوڑ شوی دی، خود بجلی دے نشٹوالی او کم وولٹیج مسئلے دے پخوا گوندی دا. تے مومند ضلع دے صوبائی اسمبلی غری نثار مومند اگست پر اتمہ مشال راڈی یو ټول په مومند ډیم کار روان دی، او ورسک ډیم چې 260 میگاواټه بجلی پیدا کوي، خو دغه ډیم په نګدو کلو کې د ورځې تر 1500 ساعتو پورې بجلی نوي.
مومند ډیم 260 میگاواټ بجلی جوړوي، څنګه چې ورکو وسه کوم شورو د ورسک ډیم په حوالہ باندې موږ 260 میگاواټ بجلی روانه، او په دې کې د ورسک ډیم په خوا کې نیلي چې زمونږ د ډیم د جنریټ څنګه چې کومې بجلی جنریشن کیږي د هغه
احمد کندی داگس پر تمام مشال ریڈیو تو ول د خیبر پختونخوا د بجلی ضرورت تر 2100 میگا واٹ پورے دے، او دغه صبح د 6000 میگا واٹ نه زیات بجلی پیدا کوي، خو بیا هم په صبح کې غیر اعلانیا لوډ شیډنګ کیږي.
average consumers is among the bijlai istemalolo aga taqriban 34 lakh 35 lakh poe consumers is aur among bijlai chi consumption de aaj ki kamne taqriban 2200 megawatt 2500 megawatt after ke lagonde para na de zi matlab karniano ke zya to stadiano ki kamo de kho un khol riya ta khol da sab sa pa ko ta khol de main federal government aur the must issue era ke wo un khol constitutional rights ki kamo de khol khadi ara mo ta nabi dai wo kamo ska matlab riya ta da bijli ki kamo ta de jeno era da aur na wako o azan tarin bijli wala wako de khol khol khadi de da training ka kar na de ta
ل پېښور د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي د اگست پر اتمه مشال راډیو ته ویل حکومت یې کوشش کوي چې د صوبې د ولس د بجلی مسله هواره کړي.
مسئلہ سرتا ہو رہی
د روان کال د فبروري په میاشت کې د نړیوال بینک یو راپور تر مخه تور بلا ډیم چې د پاکستان تر ټولو لوی ډیم دی 4,878 میگاواټ بجلی پیدا کوي او پر دغه ډیم د یوې نوې پروژې د مکملېدو وروسته به پیداوار نږدې 6,300 میگاواټ بجلی ته ورسي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري وایي د پاکستان د شخصي رسنیو جنگ او جیو ټي وي د مشر ایډیټر امیر شکیل الرحمن خلاف کیس کمزور دی. نوموړي دا هم ویلي چې په رسنیو سنسرشپ نه وي او په پاکستان کې له لسیزو راهیسې کارکوونکي رسنۍ دي تباه نه کړل شي. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ یو مشر د فواد چودري د دغه خبرو تایید کړی وایي په پاکستان کې رسنۍ دا وخت تر سخت سانسور لاندې دي. خو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ یو بل غړی بیا دغه تورونه ردوي او وایي میر شکیل الرحمن کیس له نیب یا د احتساب د قومي ادارې سره دی او د دوی ورسره هیڅ کار نشته. نو تفصیل د اسرار مومن پر رپورټ کې.
د اگست په 8 د پاکستان له شخصي ټلویزیون اهم نیوز سره په خبرو کې د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري ویل کده میر شکیل الرحمن خلاف یوازې د 15 کروڑ روپو د ځمکې کیس دی، نو دا ډیر کمزور کیس دی او باید له هغه د 15 کروڑ روپو سیکیورټي واخیستل شي او په ضمانت پریښودل شي. میر شکیل الرحمن چې د احتساب قومي ادارې نیب د مارچ په 12 نیولې پر نوموړي تور پورې کړل شوی چې 4 کاله وړاندې یې د ځمکې اخیستو په یو معامله کې حکومت ته ټیکس نه ورکړی. خو د هغه وکیل او کاري ډله وایي چې ټول اسناد او شواهد یې احتساب ادارې ته سپارلي چې په هغه کې د ټیکس ورکولو ثبوتونه هم شته. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادی یو مشر شمیم شاهد اگست په 8 مشال ډو ته ویل چې د فواد چودري یادې خبرې سمې دي. خو د په خبره د میر شکیل الرحمن د نیولو هدف د جنگ ګروپ په ګډون نورې رسنۍ غلي کول دي. نوموړی دا هم وایي چې جنگ ګروپ له ډېر وخت راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو کوشش کوو چې غیر جمهوري قوتونو ته ښه نه ښکارېده.
دا صرف د اسټبلیشمنت یو دباو دی په میر شکیل باندې، په میډیا باندې او دغه شان د رسنو په نورو ادارو باندې. نو د میر شکیل الرحمن ته چې کومه دړکه ده، نو دا ډار تم ده، دا نوی وقت ګروپ تم ده او دا نورو خلکو تم ده او دا صحافیان چې کوم کارکوونکي صحافیان دي هغه تم ده. په حقیقت کې د میر شکیل الرحمن چې کوم دی دا هغه د هغه ادارې هغه ډېر غټې ادارې دي، په هغه کې بزرګونو خلک کار کوي. هغه چې کوم دی نو هغه خو یو که تاسو وګورئ نو هغه د 1300 کلونو د راسې د امن آشا په نوم باندې د هندوستان سره کوشش
کوو. شمیم شاهد وایي دا وخت په پاکستان کې رسنۍ تر سخت سنسرشپ لاندې دي او د نصرت جاوید، امتیاز علم، طلعت حسین او روب کلاسره په ګډون ګڼ شمېر هغه خبریالان له روزګارونو لرې کړل شوي چې د ریاست په پالیسیو به یې نیوکې کولې. د په خبره د وخت په قبلي سیمو کې بدامنی بیا راپورته کیږي، په ملک کې ګرانی ده، حکومتي غړي په درغلیو تورن دي خو څوک پرې خبرې نشي کولی. د ساینس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري هم ویلي دي چې جنگ ډان یا داسې نورې پاکستاني رسنۍ له 10 کالو راهیسې کار کوي او یو هیواد ادارو ته اړتیا لري. دا وایي کچري ستا له یوې ادارې سره اختلاف هم دی نو ته یې نشي تباه کولی او نه پرې سنسرشپ لګولی شي. نوموړي دا ونه ویل چې چا په پاکستان کې په رسنیو سنسرشپ لګولی، خو زیاته یې کړه چې کله هغه د اطلاعاتو وزیر وو نو څوک یې نو پرېښودي چې په رسنیو سنسرشپ ولګوي. بلخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي صداقت علي خان د اګست په 8 مشال ډو ته وویل چې په پاکستان کې رسنۍ په بشپړ توګه آزادې دي. نوموړی وایي دا د فواد چودري شخصي نظر دی چې وایي د میر شکیل الرحمن خلاف کیس کمزور دی. د په خبره کېدای شي داسې نه وي او کوي هم نو د دې فیصله به نیب کوي.
پہلی بات یہ کہ میر شکیل الرحمن صاحب جس کیس میں ہیں وہ کیس نیب کا ہے.
د میر شکیل الرحمن کیس له نیب سره دی او نیب یو خپلواک اداره ده او تر کوم وزیر لاندې کار نه کوي. او دیمه د فواد صاحب دا خبره چې کیس کمزور دی نو هغه یو وکیل دی او وکیل د کیس په اړه خپل نظر ورکولای شي، خو د دې مطلب دا نه سو چې یو تن به پریښودل شي. د نیب خپل یو کاروایی ده او د هغه پر اساس خپل فیصله کوي. پر میر شکیل الرحمن باندې له خپل آمدانه د زیاتو اساسو درلودو کیس دی، یوازې د وکیل په خبرو خو هغه نسی پریښودل کېدای.
یعنی
فرق پڑتا کہ کسی بندے کو چھوڑ دیا جائے.
موږ هڅه وکړه چې له نیب چارواکو سره هم پر دې خبرې وکړو، خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. خو دا په داسې حال کې دا چې د اګست په شپږمه نیویارک میاشته د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ هم د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتي وو چې د اعتصاب قومي اداره نیب دې د حکومت د مخالفینو او تنقید کوونکو له نیولو را وګرځوي او په غیر قانوني ګرفتاریو او ځورونو تورن د نیب چارواکو خلاف دې هم تحقیقات او کاروایی وکړي.
د اسرار العالم مومند رپورټ موریده. د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه یو مستند کتاب په دې وروستیو کې په پېښور کې چاپ شوی. د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خیبر پښتونخوا د نوخار سیمې سره تعلق لري. نوموړي مشال لډیو ته ویل د 200 صفحو په دې لوی مجلد کتاب کې د پښتو فلمونو، فلمي ستورو، سینماګانو، فلمي دنیا سره د تړلو خبرو د موندلو لپاره څو کاله مهنت کړی او په شخصي لګښت دا کتاب چاپ کړی دی. کلتوري پوهان د حاجی اسلم خان د حساسیت او وایي له دې سره به د پښتو فلمونو په اړه لومړی لاس معلومات خلکو ته په لاس ورشي. په دې اړه یو رپورټ مو درته چمتو کړی چې په یوې پخوانۍ فلمي سندرې پیلېږي. د پښتو فلمونو په اړه د لومړنۍ کتاب پښتو فلمونه تاریخ، تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پېښور خپور کړی. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمي صنعت سره تړلې ټولې څانګې سیړلې او په اړه یې معلومات وړاندې کړي دي.
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر صورتحال نه دی، په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی. د ډایرکټرانو بیل باب دی، هدایتکارانو، د فلم سازانو بیل باب دی، د کامیډین چې دي د هغې بیل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بیل باب دی. بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بیل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم مانه د پریخودی په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري، نو ټولې څانګې ما په دې کې شکم دی نو راغستې دي.
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډسمبر کې خپور شوی. خو د نوموړي په وینا تر دې نیټې پوره دېرش کاله وړاندې چې له پاکستان جوړ هم نه و، د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلی هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلم خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو په امپیریل تھیٹر میں ورتوی او بیا رسو امپیریل ٹاکیز او بیا دغه نفس دغه سینما نوم شو ناولتی چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغسته او اسرنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا. نو دغلته چلے دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغسته، نو دا بدی کال په کال بیا په اخترونو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او دغه غوا حمزه بابا په خپل دی دغه کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پاغی کې لیکل دی.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابي فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کېدای شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي.
ہاں میں نے وہ آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پشتو فلم کی اور بہت اچھی.
تاسو چې د پښتو فلمونو پاړه د کوم کتاب خبره کوي هغه مالی دل دی. دا ډیر ښه کتاب دی او یو ښه حصه ده. دا کتاب په دې هم ښه دی چې د پښتو فلمونو پاړه ډیره څېړنه تر اوسه نه ده شوې، نو د دې کتاب خپرېدل یو لوی حصه بولم.
اور یہ بہت اچھی کوشش ہے.
دا پاکستانی فلمونو دغه سیرون کې دا هم وایي چې کده پښتو فلمونو پاړه یاد کتاب اردو ژبه ته هم ترجمه شو، نو دا به په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي. د پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولونکی محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کار وکړ، خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و. هغه وایي ډېر ستړي ګاللې دي،
خو په دې کې زه د ډېرو مشکلاتو سره مخ یم، ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وي چې مونږ ته څه فایده ده، نو د ستونزو سره مخ شوې ډېرې ما، ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زه لاړم د ملکنډ په دې غرونو کې، یو ځای دی ګل خان نوم یو اداکارو، ډېر په محنت هغه څلورم پنځم دل باندې چې زه لاړم نو ما پیدا کړو. دا شان دا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلي نو دې پسې دا ګرځېدل ماته ګرانو، خو الحمدلله دا ګرانې خدای پاک ماته آسانی کړې دي. تر کومه حده پورې چې په دې کتاب باندې د پیسې لګولو تعلق دی، نو تقریبا یو لس لک روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلي.
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي، ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې پکار وي. د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی. هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی، خو باور نشي چې په کتاب لګول شوي پیسې به بیا ترلاسه کړي.
اسلم اجی ډیر قابل کس دی، ډیر حق زمو ملګری دی، او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري. خدای دې خوشاله ساتي. نو کار په کار دی، دا تشکنده دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو، او دا داغه قربانی ده. پاتې شو د بازار خبره، نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو واسم نشته دی. نو زما په خیال چې اجی اسلم خان دا تمه ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پورې نیسي او خرڅ به شي، نو دا تمه دې نه کوي، ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ورکتاب یو موبایل باندې ورکي، په بوټانو خو 8,000 ورکي، خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکي. دا د پښتنو بدقسمتی ده.
هر بشر دا نه دې دنیا نه وډې لری لاړ شو، ټول مستات د کوم له سیوای سني ته کړي سم خورې په نن مزه تا ته او داسې توفه درکو چې تر اوسه وی اورور کوټه نه ورکړي.
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وایي دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی. هغه وایي په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں، یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو یې په یاد ولرئ، دا ډېرې ترخی خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي، خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرڅ نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول څېړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده. خود پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای لخپل ولسا ناهیلی نه دی. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پېښور د حیات آباد په فوډ سټریټ یا د خوړو په کوڅه کې یو شمېر رستورانتونه دي چې پکې د قبایلو، خیبر پښتونخوا او بلوچستان د یو شمېر سیمو دودیز خواړه پخېږي. فرهاد شینوار موږ له ځانه سره دغه سټریټ یا د خوړو کوڅې ته بې
شاید خان په بنو رستوران کې روایتي پینډې لپاره په ګرم تبخی چپاتی تیاروي او د مشال ریډیو ته وای د کورونا وایرس وبای صورتحال او ټول بندې په کار ډیر اثر کړی او اوس په نیمه تنخواه کار کوي.
مخکې مې تنخواه زیاته وه، اوس مې تنخواه لکه کم شوې ده، ځکه چې کار داسې خاص زیات نشته کنه، او کار لکه کم شوې ده. مخکې مې تقریبا 30,000 وه، اوس تقریبا دا 15 دا کار کم شوی دی کنه لاک ڈاؤن سره. خلق راضی خو کم راضی، دومره زیات نه راضی. ڈلیوری دا منگ دا غاڑی چنه را دا بس دا لاک ڈاؤن مک ڈاؤن ختم شو بیا ہوٹل چلاو شي کنه. چکن پینڈاستا او بیف فلا دا او ڈی سی پینڈا دا ڈی سی چرک پخلایو کوما.
د بنو رستوران مالک منیر احمد وای چې نه میاشتې وړاندې دا رستوران خلاص کړ او چې څنګه یې ګټه شروع کړه نو د کورونا وایرس له وجې هر څه وتړل شو. اتیا ورځې رستوران تړلی پروت او ډیر تاوان سره مخ شو.
صحیح ترتیب منې روان شو او ګټه چې کله سٹارټ کړه هغې نه بعد کورونا دیواج موږ بیا لاس وکړو کنه. تقریبا 80 دن دمړه دکان بانو، کریا 1,10,000 روپے، ماہانہ 1,10,000 روپے. یار زیادہ تر ہمرا پدی بنیاد نیوالا دبر مطلب مخت ترقی ہو کی آواز داد چھ لکا دا فوڈ سٹریٹ نہ دے دے مرا دا خیال ہو کہ ان شاء اللہ مخت لوٹ.
استاد ایک سادہ چائے لگاؤ پراٹھے کے ساتھ.
ادریس خان د کوټی چای او پراټی جوړول استاد دی او وای شپږ میاشتې مسافری وکړه خو دا ور نشي کولای چې لوی اختر لپاره کلی ته لاړ شي، د ځکه چې تنخواه یې راکم شوې او رستوران یې تاوان سره مخ دی.
په دې اختر کې هیڅ خرچه نه ده برابره شوې، پوه شه د اختر اوس بیا را روان دی. نیکانو ته هم دا خبره کو چې بس سپیلاو شي نو بچو ته ولېږو سره تیاری بیاری وکړي د اختر، نو اختر ته به زه څنګه ځم، د خرچه به څنګه پوره کیږي؟ کم ساز کم 5,000 خو زما لګي چې زه به زما نور زما کوم اختر تیاری معیاري چې دا هغه خو پرېږده ده په خپل ځای چې شپږ میاشتې شوي کله اووه میاشتې شي داسې پکې کله زیات شي کله کم شي کور ته لګوم، پوه شه؟ ولې چې موږ دلته بس روټۍ خوړلې او ویده شوي نور خو زموږ خرچه نشته، پوه شه؟ دلته مطلب لکه پراټۍ پخول دي، پراټۍ کار کول دي، او مثال طور پر کې دا کوټه نه دلته راغلی دا کار کو، پوه شه؟ بس خو فیلال دا حالات روان دي چې پوه شه دین پس لک کولاو شي بیا به ان شاء الله ښه شي د خیره سره. مثال طور پر کې مخکې د دینه مخکې 40 ولا او دینه پس ته بیماری شي شو اوس لک 25 تا 25,000.
د کوټه چای مالک اقبال وای لگ تر لگا 25 لاکھ روپو په لګښت دا رستوران خلاص کړی خو اوس تاوان سره مخ دی.
دا سمورولو نو تقریبا څنګه ټوټل ارشي سره څنګه دا ډیکور ارشي خرچه مو 25 لاکھ کړی و. 5 لاکھ روپے پر صرف کرایه ر باندې راغلی دی، سٹاف والا دغه شي خرچه څنګه ډیر زیات شي رنه او کار ډیر خراب دی. مون سره هو دغه کې د مینو کې تقریبا و اته قسمه څنګه پراټی دی، و اته قسمه چای دی، انډی دی او دغه دی چنی دی. زبردست روان شو او فروری کې زمو روان کړو الحمدلله ډېر ټیټ چلی دو. بیا غنا پاسو کله کورونا رولو بس غنا متاثر شو دغه اوس خو بس ما غدم را دی چې وخت روان دی گزارا کوم نه سورو پر دا لاک ڈاؤن اوس پر 15 دن پر ہے تا بعد لاک ڈاؤن کې خو کنه او غنا فزیکس کې 15 دن لاک ڈاؤن و کنه اوس خو زګونه درخته خبر و چې 7,000-8,000 روپے دی. مخ کې وسو ګونه نه 1,60,000-90,000 دارو زنا سیلو کشمیری چي دی سره چاکلیٹ چي دی بادامي چي دی سپیشل دی ملائی دی ګډ دی.
حیات آباد فوډ سټریټ ته راغلی یو ځوان عبدالحنان وای چې پخوا به دلته خپل ملګرو سره د ساتیری او خوراک لپاره راته خو اوس یوازې راځي او هغه رنګ ناستی نشي کړی.
ډیر کم راځو او بس مختصر څه دینه ډیلیوري دپاره کور دپاره یو بس کله به م کړی کله به م ریته وته آرډر کړه بس مرګری او کاوې ماوې او کړی سیستم به م جوړ کړو بس دلته ټیم پاسي به م وشوه ګپ شپ به م لګېدو. اوس دا درې میاشتې بیخي کور کې تنگ شوی یو دی اوزا سره بیخی ایتس آغا نشتا ده والا پا هر سی اثر غرزا والی ده د کرونا نه مخکې زندگی چې وا ماشاءالله ډیره ښکلی زندگی وا یو بل ته پوس پوښتنه اوس دغه درې میاشتې کېږي چې کمترین مرګرو نه و مونږ هغه خپل مرګري مې او دوه درې میاشتو کې دا نه دی لیدلی پیالې به وو چینک به وو مرګري به وو دوستان به وو مشترکه به ناسو نو هغه خوراک هر څه به ډېره زیاته مزه وه یاره اوس خو په شمار دغه حالات دی تقریبا لس کسم نه ښکاري
د شینواري تیکي خوندونه رستوران مالک خلیل خان وایي د دوی په کار هم ډېر اثر کړی
سٹار جی کوم دے شنواری نغست او دمب کڑائی شو او گریل شو سیخ کل شنواری روسٹ دا ہر سے اویلیبل او خو چون کے اوس بس لاک ڈاؤن شو دے تقریبا 15 مارچ نہ زمون دا ہر سے بند دی کنا استادان ما بالکل چرسی خبر چرسی او نما دیرنگ روڈ نہ ترسکون نہ روسیو خلق ڈر زیاد خو خو مونگ چپلی کباب ڈر مشہور او جلیل والا زما دکان کرے 1,10,000 روپے مخ کے پورا کولا اوس خو بس بالکل زیرو مائنس کے روان شپو میاشتو تقریبا ربان دے 6,60,000 روپے اڑی دلی دی مارچ نہ پسا